استدیو سلام و خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د روانې خبرونې په ترڅ کې په دې اړه جزئیات اورئ چې نن په مسکو کې د شانګهای سازمان د تماس ډله غونډه کوي چې د افغانستان پر حالاتو پکې خبرې کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې غونډې او د افغانستان په اړه د نورو مهمو تحولاتو جزئیات خبرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. مسکو نن د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. خبرونو تفصیل. مسکو نن د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال مسکو کې دی او پرون یې تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان او روسیې ترمنځ پر شریکو مسئلو خبرې وکړې. حکمت خلیل کرزی مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر لیکلي چې یو مهم ابتکار د مست کېدو په حال کې دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په درې برخو امنیتي او دفاعي د اوبو د همکاریو او د کډوالو په برخه کې په مذاکراتو کې توافقات هم شوي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو سند د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یوه شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې ویبپاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډېر ژر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا ډول د معلوماتو د آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د فرانسې خبري اژانس وایي د ویکیمیډیا په نوم کمپنۍ چې ویکیپیډیا معلوماتي پاڼه چلوي او په افغانستان کې د روشن تلیفوني شرکت ترمنځ د شوې هوکړې له مخې به دا تلیفوني شبکه خپلو کاروونکو ته د راتلونکي یوه کال لپاره ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼې ته وړیا لاسرسی برابروي چې له راتلونکي میاشت پیلیږي. دا مهال په افغانستان کې په لوی ښارونو کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په ګرځند تلیفونونو کې انټرنیټ کاروي خو د ډاټا د زیات لګښت له کبله ډېر کم له دې کسانو کولی شي چې په ورځني ډول په خپلو ټلیفونونو انټرنیټ استعمال کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د روان بحران تازه نښې نښانې بلل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت وایي تورن جنرال ایګور کاناشینکوف پرون په مسکو کې ویل ټول وینو چې امریکا په عراق کې داسې ښیي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کوي او په سوریه کې په دوامداره توګه د داعش پر ضد د ځینو دلایلو له امله د فعالې مبارزې ادعاوې کوي. اخوا بیا په واشنگتن کې د پنټاګون وایان رابرټ مینینګ د روسیې دا تورونه په مکمل ډول بې بنسټه وبلل. نوموړي ویل امریکا د داعش غړي وشني، هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه نیسي او خلکو ته د دې ډلې پر ضد د هوایي عملیاتو په باب په ورځني ډول معلومات خپروي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ په بلګراد کې د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه دا مهال $850 میلیون ډالر ده چې کافی نه ده او باید څو چنده زیاده شي. په دې خبري غونډه کې د سربیا ولسمشر الکساندر وچیچ ویل دی وایي سربیا غواړي له هیوادونو سره پاکې اړیکې او په اړیکو کې پاک لاس ولري، همداسې چې تاسو هیچ چاته اجازه نه ورکوئ چې د ترکیې خپلواکۍ او حاکمیت ته ګواښ پېښ کړي. همداسې سربیا هم پر خپل وقار، غرور، حاکمیت او خپلواکۍ ټینګار کوي. موږ غواړو چې له خپلواکو هیوادونو او د هغوی له منتخبو مشرانو سره اړیکې ولرو. له همدې کبله تاسو باید هیڅکله دا فکر او شک ونه کړئ چې ګوندې سربیا به په یو داسې څه کې ښکېل واوسي څو هغه پرېکړې اغېزمنې کړي چې په ډیموکراتیکه توګه ستاسو هیواد کې منل شوي دي. د سربیا او ترکیې چارواکو په بلګراد کې خپلو کې بېلابېل تړونونه د پانګونې هوکړې او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کاندیدان غوره کړي دي. د اروپا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو پراختیا کمیټې د سې شنبې په ورځ د خلکو هغه لاندې شوی لیست خپور کړ چې پکې د وینزویلا اپوزیسیون، د ګواتیمالا د بشري حقونو مدافع اورا لولیتا چاویس او ایریتریایي ټبر سویډنی ډیوید اساک شامل دي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د شنګهای سازمان د تماس ډله غونډه کوي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه پکې خبرې کوي. اخوا به د مشرانو جرګه وایي چې په راتلونکې اونۍ کې په عمان کې د افغانستان د سولې د پروسې په خبرو کې باید هم دولت او هم طالبان له دې فرصت استفاده وکړي.
د دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
د کندز خلک په دې ولایت کې د سره صلیب د کارونو فعالیتونو د بندېدو له امله اندېښنه څرګندوي.
دولت باید دغسې دفترونو امنیت ونیسي ترڅو دوی ټولنې ته کومې خدمتونه چې دي وړاندې کړي.
دا هم اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپاره کړي دي. نړیوال میډال راوړونکي یو شمېر افغان ورزشکاران وایي حکومت دوی ته د 800 افغانیو معاش په ټاکلو سره د ورزش اتلانو ته سپکاوی کړی دی. د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اوریدونکي ونیس پروګرام خپرېږي. دا ساتي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ صفه 1296 سربیره په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه اوریدلای شئ. ماسکو د افغانستان په اړه نن د شنګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په روسیا کې دی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د شنګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع او د غراز له تروریزم سره په سیمه کې د مبارزې په باب خبرې او سلامشورې وشي. اجمل انپه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شنګهای د سازمان د تماس د ډلې په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلې. خغلی کرزی د سه شنبه په ورځ مسکو ته رسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلی یو مهم ابتکار تر رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څوینو مولوی په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په ریپورټونو کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبه په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دی. د روسیې ټرچاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د لا ډیرو پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ د شنګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شنګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب، له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي.
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری
دی وای په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي او د دغه ناسته د بحث مهمه موضوع افغانستان ده.
اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخرو تر دې مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې دا غونډه د افغانستان پر وسنی وضعیت بحث بللې چې په وینا یې پکې به افغانستان کې د کړکېچ د پای ته رسېدو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس د ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې وه، خو کله چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنډېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې پاکستان کې د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډله دې بیرته خپلې غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې وسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهار شنبې د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندوستان چې تاسو یې د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبې په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
و امریدل چې مسکو د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه ده او راتلونکي ونۍ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې چې ویل کېږي تر اوسه په ټپه ولاړه ده په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د غراس په دې غونډه کې چین، پاکستان او یو شمېر نور نړیوال قوتونه هم برخه لري. ناجی صافی په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې پر راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپله هیله دا ده چې دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي، اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوی ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یوه کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمېر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخې دې له سولې ته ځو، اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبان یې د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوا نه وي، نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسیږو.
د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټې شورا غړي ملا احمدالله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2016 میلادي کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې بیا افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو مهم ګام بللی او ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
د ناچی ساپی په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه غواړي په امان کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت وسی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د کندز ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې د سیمه ییز دفتر بندېدل ستر ضایه بولي او زیاتوي چې هر ورځ د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې جګړه وي او د جګړو له کبله ډېری خلک له خپلو سیمو څخه بېځایه کېږي. نو په اوسنیو شرایطو کې په کندز کې د دې کمیټې دفتر بندېدل د خلکو پر وړاندې مشکل جوړوي او د دوی پر ژوند منفي اغېز کوي. اجمل آرین پر رپورټ لري.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په کندز کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دفتر بندېدل ستره ضایع بولي او پر حکومت غږ کوي چې د دغې موسې د کارکوونکو او د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. څو نوموړې کمیټه خپل دفتر بیرته په کندز کې خلاص کړي او د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. په کندز کې د مدني ټولنې فعال رفیع الله هدایت وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې یو بېبدله سازمان دی او نورې موسسې فعالیتونه پر مخ نشي وړی.
اوس شرایط کې د دوی فعالیتونه بندېدل په کندز ولایت کې خلکو لپاره ډېر یو سره ضایع ده او زه په دې نظر یم چې دولت باید د دغسې دفترونو امنیت ونیسي ترڅو دوی ټولنې ته کومې خدمتونه چې دوی وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن اوسېدونکی سید جمال الدین فروتن بیا وایي چې د سره صلیب دفتر په کندز کې له جنګ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کولې. همدارنګه د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د خلکو لپاره د څښاکو د پاکو اوبو څاګانې کیندلې. نو د نوموړي دفتر بندېدل د خلکو پر ژوند منفي تاثیر کوي.
ډېر ما جای تاسف میدانیم کې کمیټې به عمل سره فرق در کندز فعالیت خدمات متوقف نه کړه.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه خپل دفتر په کندز کې تړي او موږ له دولت همدارنګه د سره صلیب نړیواله کمیټې چارواکو څخه غواړو چې د کندز د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او خپل دفتر بیرته په دې ولایت کې خلاص کړي. په همدې حال کې دېرش کلنه څانګه چې له 2 کالو راهیسې د جګړو له کبله د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه بېځایه شوې او اوس مهال د دې ولایت په ښار کې ژوند کوي، نوموړي د سره صلیب د دفتر بندېدو خواشینه کړې ده.
سر صلیب دفتر ډېر ښه دفتر و، له موږ سره به ډېرې زیاتې مرستې کولې. موږ ته به ډېر خوراکي مواد به یې راکوه، غوړ، وریجې، بوره، چای. موږ سره ډېره زیاته مرسته یې کوله. که دا دفتر وتړل سي موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ سو.
د کندز د اوسېدونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې د دوشنبې په ورځ د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشرې په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ناامنیو له کبله په کندز او فاریاب ولایتونو کې خپل دفترونه تړي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به د خپل د فعالیتونه کچه راټیټه کړي. بلخوا د کندز د امنیه قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي سه شنبې رسنیو ته وویل چې د سره صلیب کمیټې د ناامنیو له امله نه، بلکې د دغه سازمان د کارکوونکو په شمېر کې کموالی راغلی، نو له کبله یې په دې ولایت کې خپل دفتر تړلی دی.
قسمت تامین امنیت زه اوګسې 4 ماه قبل کې مراجعه کردن، ما وعده همکاری بهشان داد.
موږ د دې دفتر چارواکو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی وو او د سره صلیب کارکوونکي هم د امنیت له اړخه ډاډمن وو او خپل فعالیت یې کوو، خو د دوی پر وړاندې موږ کومه امنیتي ستونزه نه وینو. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو د فعالیتونو د کچې راټیټولو پریکړه کوي چې د 2014 کال په ډسمبر کې د دې کمیټې یو تن بهرنی کارکوونکی د کندز علي آباد ولسوالۍ کې وتښتول شو او له څلورو اونیو وروسته بیرته خوشې کړای شو. خو بیا د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د دغې کمیټې یوه کارکوونکی هم د مزار شریف په ارتوپیدي مرکز کې د یو ناروغ کس لخوا ووژل شوه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې د فعالیتونو موده 1.5 کلونه ته رسیږي. د معلوماتو له مخې د سره صلیب کمیټه له معلولینو سره پر پښو درېدو مرسته، د جګړې قربانیانو سره روغتیایي مرستې، پر بېوزلو خلکو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشي، له داخلي بېځایه شوو کورنیو سره مرستې، د جنګي اسیرانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ د اړیکو ټینګول او د لرې پرتو سیمو خلکو لپاره د څښاکو د پاکو اوبو د څاګانو کیندل په افغانستان کې د دغې کمیټې له فعالیتونو څخه دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په راپور کې مو اوریدل چې د کندز ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د فعالیتونو د بندېدو له امله خواشینی دي او دوی وایي چې دا د دوی لپاره یو سره ضایع ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم له نوریاس نوری اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د زیاتېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي له اعلان وروسته امریکایي ځواکونو یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې پر اهدافو 251 بمونه غورځولې دي. د خبرونه په وینا له هغې مخکې په اګست میاشت کې د استعمال شوو ټولو 503 بمونو نیمایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ راغورځول شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د وروستیو احصایو له مخې ویل کېږي چې د 2018 کال د پیل رئیس امریکایي ځواکونو ټول 3,220 بمونه غورځولي چې هغه په وروستیو کلونو کې تر ټولو زیات بمونه دي چې امریکایي ځواکونه په جګړه کې کاروي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع په یوه لیکنه کې دې ته اشاره کړې چې په وروستیو کلونو کې یوازې F-14 جت الوتکو چې په بګرام هوایي ډګر کې ځای په ځای شوي وې په دغو بمباریو کې ونډه درلوده. خو وخت د ډونالډ ټرمپ له رسېدو په تېره بیا د هغه له لوري د نوې ستراتژۍ له اعلان وروسته بم غورځوونکې B-52 الوتکې بیا فعالې شوي او په حملو کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل شوي تر څو په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو وړتیا او اغېز لوړ کړي. نیوزویک د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي سپینې ماڼۍ ورته صلاحیت ورکړی چې د افغانستان وضعیت په پام سره په خپله پرېکړه وکړي چې له پوځي ځواکونو څه ډول کار واخلي، څومره حملې ترسره کړي او په څه ډول د جګړې اصول او مقررات وټاکي. ماتیس دا هم ویلي چې ټول هغه وسله وال مخالفین به چې د ناتو د الوتکو د رانسکورولو یا د افغانستان د حکومت د ړنګولو لپاره هلې ځلې کوي تعقیب او له منځه یوسي. برتانوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان یو بل موضوع ته پام اړولی او لیکي د روشن مخابراتي شرکت او د ویکی میډیا په نوم د شرکت ترمنځ چې ویکی پیډیا ته د خلکو لاسرسي برابروي نو شرکت به په افغانستان کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي ساحه ډیره پراخه کړي. د ورسپانه په لیکنه دغه نوی نوښت به چې د ویکی پیډیا زیرو په نوم یاد شوی په همدې میاشت کې عملي شي. دغه سیستم به د ویب سایټ یو بشپړ او عملي نسخه وي چې د انټرنیټ کاروونکو ته به د محتوا پلټنې او لیکنې په برخه ډیری اسانتیاوې رامنځته کړي. انډیپندنت لیکي افغانستان په 2002 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته چې انټرنیټ یې د اخلاقو ضد شبکه بلله د لومړي ځل لپاره انټرنیټي خدمتونه پیل کړل.
نړیوال مډال ورکونکي یو مډال راوړونکي یو شمېر افغان ورزشکاران وایي حکومت دوی ته د 800 افغانیو تنخواه په ټاکلو سره د ورزش د اتلانو سپکاوی کړی دی. د آزادو سیالیو ورزشکار باس محمد مبارز وایي حکومت باید د افغان ورزشکارانو معاشونه لوړ کړي. اولمپیک ملي کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د ورزشکارانو معاش د دوی د وړتیا او مډال راوړلو پر اساس طبقه بندي او لوړ کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
افغان ورزشکاران چې په نړۍ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ رپولی د میاشتې له 800 څخه تر 1000 افغانیو معاش اخلي. د آزادو سیالیو ورزشکار باز محمد مبارز چې تر اوسه له هیواده د باندې د اتلولیو څو مډالونه راوړي د میاشتې 1000 افغانۍ معاش لري. نوموړي چې د سه‌شنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې دومره معاش د یو ورزشکار لپاره بسنه نه کوي.
این معاش دادن به قیمت 800 افغانی
هغه وای دومره معاش د ملي ټیم دی وته لپاره سپکاوی دی. دغه ورزشکار لپاره چې د افغانستان په نومې په نړیوالو میدانونو کې سیالي کړي
رقابت میکنن یک توهین از برشان.
افغانستان چې اوس هم پکې جګړه روانه ده په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د بیلابیلو برخو ورزشکاران توانېدلي چې یو شمېر میدالونه ترلاسه کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم مربي بشیر احمد تریکی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ورزشکارانو ته په ډیر کم ارزښت قائل دی. ښاغلی ترقی د نورو هیوادونو ورزشکارانو ته په اشاره سره وایي چې د بهرنیو هیوادونو ورزشکاران له ډیرو امکاناتو برخمن دي.
ورزشکارای تیمای ملی همشان غذا استاد روانشناس
غوای د نور هیوادونو له ملي ټیمونو سره د تغذیه استادان روانشناسان تخنیک او نور اړین وسایل ورسره وي او لري په نړۍ کې به هیڅ ورزشکار ونه ویني چې بي پیسو او د تمرین امکانات ونه لري. خو د ملي اولمپیک کمیټه وای دوی هڅه کوي د ورزشکارانو معاش د دوی د وړتیاو او میډال راوړلو په اساس طبقه بندي او لوړ کړي. د دغه کمیټې مطبوعاتي مسؤل منور شهزاد سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر
ورزشکار نظر لاسترالنو او میډالونو ته په کتنه مشخص کیږي او وروسته به دولت او پارلمان سره مشوره کیږي او معاشونه به ورته ټاکل کیږي. د ښاغلي شهزاد په وینا اوس مهال افغان ورزشکاران 1200 افغانۍ معاش د ملي اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې ریاست څخه ترلاسه کوي. نوموړی تاییدوي چې د بېلابېلو برخو زیات شمېر روزونکي له معاش پرته کار کوي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغه
د آسیا تر اوسترالیا بیر
ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسو سم غاګله ازادي رادیو او ریدارو په ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبه پورس پر روسیې د سختو بندیزونو کوښتنه وکړه. د کمیټې همدارنګ د ګرجستان، مالدووا او اوکرين په څیر د ختیځ مشارکت د هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. اجمل انت په دې اړه رپورټ لري.
د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو لاغه غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 24 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي. په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان، مالدووا او اوکرين په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی. دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپای ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپای ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي څو بلاخره هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې د اروپای ټولنې د ګمرکونو، انرژي او ډیجیټل اتحادیو او شنګن زون سره یو ځای شي. ګرجستان، مالدووا او اوکرين هغه هیوادونه دي چې له اروپای ټولنې سره د مشارکت تړونونه لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګ وړاندیز کړی چې د اوکرين، ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي. همدارنګ په اوکرين کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړېدل غوښتي. په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکرين څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوو بیلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکرين څخه د کریمیا ټاپو وسمه لاندې کړه او له هماغه وخت د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د اوکرين د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اروپای ټولنې د یو لړ پخوانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشال سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاپسا یواله یا په دالاس یواله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا سې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسیزم غاګله ازادي رادیو اوري. په برتانیا کې د پارسنونو د لیګ لپاره ډیره دقیقه ډرون یا بی پیلوټي وړي الوتکې جوړ شوې دي. په دې اړه لیسمت سروانه ورو
په برتانیا کې څېړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق ډرون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده. دا الوتکه پارسل خپل خاوند ته په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا بی پیلوټ الوتکه ډلیور ایر نومیږي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي. په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل له لارې لګوي. دا درون د دری بودی یا تری ډی عکس اخیستلو په ټکنالوژۍ هم سمبال ده او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پرېږدي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل ال ای ډی فلاش د آسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انسټیټیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. اترې مې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د غړو هیوادونو د تماس د ډلې غونډه کیږي چې د افغانستان په اړه پکې خبرې او بحثونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یوه شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډېر شر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو دې آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. امریکا دفاع وزارت د روسیې د ادارت کچوې متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې امریکا د داعش پر ضد په جګړه کې فقط تظاهر کوي او په اصل کې جګړه نه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنه کړې ده. او د اروپا پارلمان غړو د بیان د ازادي په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کسان کاندید کړي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار کې د کانال ریاست په داوطلبۍ کې د ګټون کې شرکت قرارداد بل شرکت ته په کم نرخ ورکړ شوی دی. دا موضوع له جلال آباد زموږ د همکار شام محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د شفی برادران لوجستیکی شرکت مسولین وایي د کانال ریاست لخوا اعلان شوی پروژه چې د زیتونو فابریکې لپاره د بوتلونو خریداري ده د آزاد سیالۍ له لارې په کم نرخ ګټلې، خو اوس د کانال ریاست پرته له دې چې د ولایت مقام او ګټونکو شرکت په جریان کې کړي بل شرکت ته په لوړ نرخ ورکړي. د دې شرکت یو تن مسول میرویس ناصری چې په داوطلبۍ کې د قرارداد د ګټلو اسناد هم ورسره په لاس وو، ازادي راډیو ته وویل د کانال د زیتونو فابریکې لپاره د بوتلونو خریداري دوی په 9 میلیون افغانۍ د آزاد داوطلبۍ له لارې ګټلې، خو اوس همدا قرارداد پرته له دې چې دوی په جریان کړي بل شرکت ته پلس میلیون افغانۍ ورکړل شوی.
اولی موږ خبر کړی نیو ارزیابۍ کې زموږ مراحل تې شوی دي بل شرکت سره دوی معامله کړې ده. دوشه به ولایت ته نه وړي او وزارت ته وړي. موږ وزارت کې خپل عریضه کړې ده. قانون د تدارکاتو ته چې ارزیابۍ باید معیاري وشي موږ به غوښتل شوی وي. تخنیکی راپور د لابراتوار باید موږ ته خودل شوی وي. موږ ته قناعت راکول شوی. موږ نه استعلام باید شوی وي چې تاسو وروره په دغه اساس باندې ستاسو د هغه خراب دي ځکه موږ تاسو دغه کړی دی. موږ په دې باندې ډېر زیات مصرف کړی دی. ټول مراحل قانونی موږ ته کړی دي. موږ دې قرارداد مستحق یو.
د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زید امنی چې یاد شرکت په داوطلبۍ کې ګټون کې شوی، خو نوموړی وایي هغه نمونی چې دې شرکت د داوطلبۍ پورز لزان سره راوړی وي د بوتلونو سرنۍ نه و، نو په همدې دلیل دا نمونی د فابریکې له معیار سره برابر نه وي او دوی دا قرارداد بل شرکت ته ورکړ.
فابریکه په معنی سرپوخنه بغنشته سیل نشته مونږ چې کوم افر ورکړي چې دیګ به سرپوخ وي چوریدار وي د دې سیل وي د دې شتر مشکی او د سرپوخ به
د کوالټی مخه ده خراب ده.
د کوالټی مخه ده خراب
ده. دا د ټیسټ په کوم ځای کې شوی دوی وایي چې مونږ سره هغه سنا شریک چې دغه کوم د بوتلو ټیسټ شوی ده.
عزیز مهرباني فابریکه ده بوشو فابریکه نه غلطه البته پاتې د تشویری
خو د ګټون کې شرکت مسول میرویس ناصری د کانال ریاست دا خبره چې د بوتلونو سرونه نشته په کلک رادوي او وایي کله چې دوی قرارداد بل شرکت ته ورکړ ځان ته د ثبوت د جوړولو په خاطر له بوتلونو یې سرونه خلاص کړي. ناصری د هغو ټولو بوتلونو نمونې موږ سره شریک کړي چې د کانال ریاست یې سپارلې. په دې انځورونو کې د هر بوتل سر او د بوتل سر لاندې د کمپنۍ پوښونه هم ښکاري.
بالکل هغه معیاري پورو رنګ
کم رنگ دوی دے زاچار دے پارا غخته دے سپین بوتل غخته دے غٹا ور کوٹے شین بوتل دو غخته دے زیتون دے پارا 500 ملی لیٹر تا ضرورت ہے نیم در تا غمر تمنگ برابر کڑی دی دو بوتلوں سرون مر تا ہم منگ برابر کڑی دی یعنی دا سر چ دے دن سر کے بل پلاسٹکی دا چ دے دا یو انٹرنیشنل معیار دے چا ور تمنگ خود دے پدی معیار کے پٹول نڑی کی زیتون دا داستا سمخ کے منگ تاستا دا غس دا چ کم سے منگ تا ور کڑے دے منگ پخپل دے شرکت پٹاپی باندے او دا غی پنو باندې تاسو ته مونږ وښودل تاسو یکشونه واغستل تاسو عملاً ولیدل مونږ دې ته آماده یو چې یو غیر جانبدارانه ټیم د جورنالستانو نه د تخنیکی ټیم نه د حیاتانو نه ورته جوړ شي دغه شي مهینه دي چې مونږ دې ته هم آماده یو
خو دا چې کله د کانال ریاست قرارداد بل شرکت ته ورکوي ولی ګټون کې شرکت او د ولایت مقامی په جریان کې کړی نه دي د کانال ریاست مسولین وایي دوی سره وخت کم او هغه مهال د ننګرهار والی نه و امنی قومندان د ولایت سرپرست په همدې دلیل د قرارداد پاڼې وزارت ته استولي د ګټون کې شرکت مسولین وی دوی خپل شکایت وزارت ته رسولې او د دې موضوع د سپړلو په خاطر تری جدي غوښتنه کړې
نیماله جنگ زرات شیدا سمې بدی سیدی
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
دا غاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوي ریپورت له مخې په افغانستان کې د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي خنډونو له کبله ښځې نشي کولای چې د کلیو په پراختیا کې برخه ولري او یې هم ګټه پورته کړي د دې ریپورت عنوان دی په 2018 کال کې د خوړو او کرهنې وضعیت راپور همداراز وایي چې په افغانستان کې کلیوالې ښځې د سړو په پرتله له زیاتو خنډونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي ودې لپاره بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي ملالۍ بشیر په ریپورت لري
د ملګرو ملتونو د نوي راپور لمخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو په افغانستان کې کلیوالي ښځې د سړو په پرتله له زیاتو خنډونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي ودې لپاره بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي د شو خوراکي موادو د عرضه کولو په لړۍ کې برخه ولري او یا هم ځکه او کرهنې ته لاسرسي ولري راپور وایي د دې لپاره چې کلی پراختیا ومومي او د هیواد ټول وګړي په دې پراختیا کې رغنده برخه ولري داسې پالیسی باید جوړې او پانګونې وسي چې ښځې هم په دې پروسه کې ونډه ولري او هغه خنډونه یې له مخې لرې سي چې لکه بلې دوی بازار ته خپل توکي نسي عرضه کولای راپور وایي چې کلیوالې ښځې باید همداراز ګټورو سرچینو ته د لاسرسي موندلو په هدف په دې اړه کې دونکو پریکړو کې حضور ولري د خړو او کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې لښدو سره مرسته کوي چې ګټورو بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي او ورته لاسرسي ومومي دا پروګرام د لبنیاتو په برخه کې د پرمختګ هڅه کوي او د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت د کرهنې د پراختیا په برخه کې د نړیوال وجهي صندوق ادارې او همدارس د ایتالیا د حکومت په همکارۍ پرمخ ځي د دې پروګرام هدف دا دی چې داسې لبنیات عرضه کوونکو ته چې د کلی پر کچوي فرصت برابر سي چې خپل تولیداتو ته بازار پیدا کړي د دې پروګرام لمخې په هرات کابل کندوز او مزار کې د شیدو پروسس کولو څلور مرکزونه جوړ شوي دي او له 4500 کسانو څخه 1550 شدي له دغه فرصت څخه په استفاده له شیدو ګټه پورته کوي د ملګرو ملتونو راپور وایي چې هغه کلیوالي او لیرې پرتې سیمې چې د بیوزلۍ مرکز ګڼل کیږي اصلا د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره مهمې دي او دا هغه وخت کله چې دا سیمې له خوړو تولیدولو سره وتړل سي دغه راپور همداراز وایي چې په سلګونو مخ پر وده هیوادونو کې د لیرې پرتو سیمو خلک اړتیا نه لري چې په نورو ځایو کې د اقتصادي ستونزو له کبله مزدوري وکړي د اټکل لمخې د 2015 او 2013 کلونو په اوږدو کې به د 15 څخه تر 40 کلونو عمر لرونکو کسانو شمیر 1.3 میلیارد سي او ډیری به په کلیوالو سیمو کې میشت وي خو په ډیری پرمختللو هیوادونو کې صنعتي او خدماتي سکتورونه او په اوسني وضعیت کې د کرهنې سکتور به ونه کړای سي نویو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي نو ځکه راپور وړاندیز کوي چې د پالیسۍ او پانګونې په مرسته په کلیوالو سیمو کې د خوړو او کرهنیزو تولیداتو د سیستم په رامنځته کولو سره په لیرې پرتو سیمو کې ډیری خلک له بېوزلۍ ژغورل کېدای سي
جا
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بدن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کوچیانو ستونزه راخېسته ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د افغانستان د کوچیانو چارو د سمبالولو د خپلواکۍ ادارې مشر دلاور فیضان سره مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د همدې مرکې په سر کې به د څو تنو کوچیانو ستونزې په ګډه سره وورو. بیا به ښاغلی فیضان ته ورسو.
افغانستان پاکستان رامنی تباہی سر مختلف مرزو نے آئندہ جو خوشیان وشتمنی بم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر یا افغانستان جو وشتمنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم، محمد گل نازیل زابل ولایت دی شاجول و رسوالی سخالی کتنگوام دغا موگ دلتا یو طالب براغلی دادی وی خوشی دا کسوک دا اوز موږ دا عسکر نه پرېږدي په بازار کې دا کوچانو ته چاپېړي خپلي وایي وایي د مور میندم راغلی دا ده نو موږ غریبان خلک یو دلته په ګنج کې یا په بلچ کې پسونه خرڅوو دی ته کوي نو موږ خو په زور له طالبانو سره دا خلک دروي نو موږ چې ټولو سره ودرېږو لاکه دی په بازار کې چې پاتې شي خو دا خلک مسلمانان
مالداری نمی وشنی یارا وخی زیرا ونخی زی خودی منگو شده این تنگی وی مکو زی کوچان دی جو رکسی منگل رئیس جنبون را دا گفتانا سی دی منگ دی دی اگو غمو خودی دا خلق کاسی لاسی که غنم خیزی و که خیر نخیزی و کشنکی و که نشنگی خودی کاری و زی کوچان دی ملک و رکسی و سلام.
سلام علیکم، زه شکر درې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ به کوچیان یو، مونږ به لومبی زارجاته تلو، اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي، همدلته هم په دښتو کې خل نه پرېږدي صاحب، او خلک هم بې ګناه او بې خطا په عذابوي. عرض وکړو، عرض هم څوک نه اخلي، حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. مونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې د مونږ غم وخوري. وسلام.
زپنده محمد کوچل بریکاول داش نه خبر کوم را دغه پیغام د ازادي را دو ته ز پردما چې دغه داش ته کلل میکرل دي او لل منی کیږي نه چختنی اجازه کوي پیدا چې اشرف غنی صاحب یاتان را ولیږي او په دې داش ته وګرځيږي کنه کیږي اجازه دی و کی چې کوچان ډیر ستوند سره مخ دی. و سلام.
ایا سلام علیکم ذات بلادی دامن دل سوالی د کندا د ولایت خبره کوم.
بله فیضان صاحب، دوی شکایت مورده، بله دوی شکایت مورده است، تاسو جواب پورم
او دوی دې څرځوي نو دې هزار وروڼو سره ستونزې لري چې د هغې په موضوع باندې مونږ په مرکزي افغانستان کښې هم ډېرې زیاتې ستونزې لرو. واقعیت ته کور د دوی ودانې چې ټولو واقعیان هغه ستونزې یادې کړي دي چې مونږ ورسره لاس و ګرېوان یو. البته د دې لپاره خپله رئیس د دولت یو نیک نیت لري او څو حقونه هم ورکړي دي تر څو پورې په دې موضوع باندې کار وکړو. دوه درې څلور جلسې مونږ کړي دي پورې د جای خلکو د کوچیانو تر منځ دا ستونزې حل کړو. بیا هم د ترزینو مسله ده، ترزینو بیا د زراعت او مالدارۍ د وزارت مربوط دي، ولې ما کسو ته وارې خبرې کړي چې ترزینونه باید دوی هم له غاصبینو نه د وزارت داخلې په مرسته او خپله رئیس د جمهور په مرسته باندې خلاص کړي او د اشیا کولو لپاره د زراعت وزارت مسؤلیت لري. نو موږ خو هم حکومتي اداره کار مو سره کړی ده، خو بیا هم مونږ خپله د یو رئیس باندې زه هم ورنه راځي نه یم چې دا ستونزه رښتیا هم ډېره جدي ده، ولې کار مو ورته کړی، انشاءالله ډېر زر به نتیجه ورکړي.
بله بیا هم د زابل ولایت څخه یو بل اورېدونکی دی.
زه عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف آباد ولسوالۍ د علاقې څخه خبره کوم. کوچیان دا هیله لرو چې موږ مالونه د پکتر ناروغۍ د لاسه ډېر مسولو موږ ته د منلو ول د ورسۍ واکسین د ورسۍ واکسین موږ ته د منلو ول ده. موږ د یوې میاشتې مین په تمه ورته کښېناستو، موږ ته د کندهار حیواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي، تر ورسۍ اوس راځي، هغه نه راغلی. بیا وروسته ترکي واکسین ولګول، ترکۍ واکسین سم د امتحان ول نه ده. نو موږ دا هیله کوو د ولسمشر څخه چې موږ دا کوچیان خلک شو دا تا موږ ته کوم نظر اړولی د خالي هغه ورسۍ واکسین چې د پیسو په لاره کښې راځي هغه لا موږ ته نه رارسېږي، نه راوړي. څوک وایي دا تجاران یې راوړي، څوک وایي دا څرنګه حساب دی. او موږ دا هیله کوو د زمیندارو خلکو سره د انبارو د دې شیانو کومک کېږي، زموږ د مالدارانو سره د خالي د حیوانانو د دوا کومک نه کېږي. موږ دا هیله د ټولو مشرانو څه کوو چې زموږ سره دا کومک وکړي. وسلام.
فیضان صاحب، د دوی مشکل د واکسین په برخه کې و؟
هو رښتیا هم د په تېرو کلونو کښې د واکسین سره مونږ ډېره وه. پرون ما جرګېټ کښې مثال ورکړم، دا ورو په زابل کښې و، ما خپله د مالدارۍ رئیس سره خبرې وکړې. هغوی مونږ ته وویل چې مونږ تقریبا د طاعون یو مرض ده، د غیر طاعون مرض لپاره مونږ یو واري اتیا زره مالونو ته واکسین ورکړې. بیا مونږ ویل سل زره ته ورکړې، بالاخره ما ورته دي ولې په دې چې بدبختانه دومره خبر به وکړم. کله کله ادارې که نړیوالې ادارې وي او که وزارت وي، دوی تر یو حده پورې واکسین لري او خلکو ته ورلېږي، ولې متاسفانه په لاره کښې خلک یا د امنیت له وجې نه یا نورو کسالت او سفرۍ له وجې نه خپلو اصلي خلکو دا نه رسېږي. او دویم قدم کښې د واکسینو وخت تېر وي، یا واکسین په خپل یو حرارت درجې کښې ساتل کېږي، هغه حرارت درجه یې نه وي صحیح کنټرول شوي، حتی تر دې پورې چې هغه شخصي خلک چې کوچیان یې په پیسو باندې اخلي د هغې هم کوالټي دومره نه وي چې کوچیانو مالداري د واکسینو په حساب باندې صحتمنده اوسېږي. نو زه هم د دوی خبرې تاییدوم او بیا هم دا وایم چې دغه د مالدارۍ یو لوی ریاست ده چې په دې کښې مونږ واکسین د دې ورته د دې لپاره د مالدارۍ د وده په دې ځایونه ټول د دوی مربوط دي د زراعت وزارت ته. زه هم د همدې لارې نه غږ ور باندې کوم د زراعت وزیر صاحب او د مالدارۍ ریاست ته، د واکسینو مسؤول همدارنګه د څرځایونو مسؤول چې یا لطفاً د کوچیانو غم دې وکړي، که یې نه شي خوړلی بیا د دوی دا ټول مسؤلیتونه رسماً مونږ ته راوسپاري چې مونږ د کوچیانو غم.
بله یو بل اورېدونکي ته ورځو، خپل ستونزه راته وایي.
سلام علیکم، ښه یې جوړې؟ مونږ ته په برکتانا په سیمه کښې را شوې، د پاکستان حکومت ډېره غوټه ناجایزه راسره کوي، قتم نه پرېږدي. شپږ میاشتې په افغانستان یو، شپږ په پاکستان یو، اوس له تخته تنسو سره ولاړ یو، مالونه وسي چې سب شو. افغانستان اشرف غني ته هم ګدا خبره رسېږي، زړه یې راته بدېږي. و یو د موږ د لږ پوښتنه وکړي، موږ هم د افغانستان د خاورې د بل دولت نه یو،
سلام علیکم ډیر په خانه د شغوارو
فزن صاحب دې شکایت یاد دې ستونزې په دوام زم غوړم دا پوښتنه چې د هغه کوچانو سره لکه چې دغه اوریدونکو ویل چې دوی د کرشي ها خواته دي هغه هم کله کله افغانستان ته راځي نو دا د افغانستان د کوچانو پر ستونزو نو اضافه کوي
نو پاکستان کې لکه په افغانستان کې د دوار د افغانستان کوچان دي اکثر ټول افغانان دي متاسفانه کله چې سیاسي اړیکې د دواړو ګاونډي هېوادونو خراب شي لکه مخکې خراب شوي بندرونه بند شي بندرونه چې بیا د تاریخ په اوږدو کې کوچان نه وو بند ولې په تېر ځینې کې د مونږ کوچان بند کړل او ډېر مالداري د مونږ مېږې وزې خواته پاتې شوې د پاکستان د سرحد خواته د ډیورنډ لین خواته او د ډیورنډ لین د خواته هم بعضې خلک پاتې شول نو دا ډېر زیات یو جنجال مونږ ته جوړ شو نو مونږ جنجال ولې مونږ دواړه طرفونه د ډیورلین مونږ ته کوچان دي او زمونږ څومره وخت ما خدمت کېږي دا خدمت ورته کوو ولې متاسفانه یو خبره تر اوسه پورې ډېره زیاته نه ده واضح زه صحیح ده زه د کوچان عمومي رئیس یم په دې کې شک نشته څلور د څلورو ته کار کوم کوچان دي زما غږ واوري ولې منتها خدمات د نورو ادارو مربوط دي یا به دا خدمات ما مربوط کېږي چې زه مسؤلیت ولرم کوچانو سره پرستګي وکړم او زه هماهنګي کوم ولې هماهنګي په افغانستان کې ډېر زیات نتیجه نه ورکوي لکه مالداري کې څنګه مسلې دي باید دا موږ مربوط کړو دا د وزارت زراعت پر څنځای د مالداري د واکسین د نورې ستونزې دي دا ټول دي او موږ رسمن هیڅ رقم په تاسو ته وښینو نو چې کوم پاکو یې اته څنګه لري تمہاري کې کوی یو په دې کې کوم ځما صرف نو متاسفانه د کوچانو په دې هغه کې یو څه اندازه پوری پدې او رکی واحدونو دی ورګانونو کې څه مشکل شته نو زه تاسو ته کوشش وکړم چې دا ستونزې ټولې کوچان لپاره حل وکړم په نظر موجود ده او وخت دې ریاست هم ان شاء الله چې ډیر زیات هغه څه او ځرګټ پیدا کړی ده چې د خلکو د کوچانو د حق په نوم
بله فزان صاحب یو پښتنه بل زه غواړم وکړم چې اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې څومره شمیر کوچانو سره
بیا هم زه دا خبره به تخمینا وکمات مونږ کوم ارقام لرو او مونږ کوم تاریخي هغه لرو سندونه لرو نو مونږ د شپږ میلیونو کوچانو هغوی کلیم کوو یا مونږ د ادعا لرو چې په افغانستان کې شپږ میلیونه کوچان ژوند کوي هغه کجایي کوچان دي موسمي کوچان دي او کوري کوچان دي مونږ درې ډوله کوچان لرو نو دا درې ډوله چې مونږ حساب کړو په کې به شپږ میلیونه
بله دغه شپږ میلیونه وګړو طبعا یوازې د مالداری برخه نه ده چې دوی په دې برخه کې ستونزې لري دوی د پوهنې برخه ته ضرورت لري دوی روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري په دغو برخو کې د دوی ستونزې تاسې څنګه وینئ څومره جدي دي دغه ستونزې
خبرې د مالداری ستونزو باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي او موږ به ریالي سلوتي د ګرالات په موږ کوم وخت وجود مو سیاتانه مو څخه وخت ته څو پورې دی ونویم کال چې د کوچان د شهر مسلط موږ پورې وتل شي کوشش کوو چې د مالی وزارت او نورو ډونران د پیسې واسو د کوچان شهر لپاره موږ رسیدګي وکړو تر اوسه په دې ځای هم ډیر زیات د شهر خراب او څه په اړه نه ښه تعلیم باندې چې هم همدار کم څه وجود لري کله کله دوی وایي چې موږ مکاتب کې هیڅ څه پاتې نه کوچانه راځي دوی ځون کې چې هغه په دې مکاتب کې نه ده نو اوس خوش پښتانه تقریبا شپږ دي چې د کوچان د ریاست په توګه کې د کار کې چې په دې کې دوی چې موږ لرو او یو باندې تقریبا کار ختم د نوې څه ده ونویم چې کار کوي او دا درې نور لري ان شاء الله تر ونویم کال پورې موږ مکمل کړو چې دا د موږ د کوچانو پر اساس یو کار کې د تعلیم لپاره کار کوو د مالي وزارت هم یو شپږ دې څه ورته لري او بعضې متوسطې او ابتدایي مکتبونه لري ولې دا په نشت حساب دي ځکه شپږ میلیونه او څلور زره درسونه او حتی درې سوه اویا یا پنځه اویا ولسوالیو کې د کوچانو شتون وجود لري ولې مکاتب ډېر زیات کم دي همدارکم ته د تورزم مسلې لري د کېدلو مسلې لري چې افغانستان اساسي قانون دي کوچان چې په مکان چې د دې اسکان ورته چې هغه هم تر اوسه پورې هغه مسله یې څو ولاته مې چې پرې وړاندې پورې خلاص شوی ده خو بیا هم پاتې ده په مجموع کې به دومره وایم چې کوچان ډېر زیات ضروري دي او ډېر په عادل لحاظ باندې پاتې دي چې ته دولت ورته توجه ونه کړي کوچان به ډېر زیات نه امید نه هیلي شي او ممکن چې د دولت سره همکاري هم ډېر زیات ونه لري او کې څه ورته توجه شي نو دا به د افغانستان د اقتصاد سیاست او سولې لپاره یو فرصت وي او داسې
د افغانستان د کوچیانو چارو د سنبالولو د خپلواکۍ ادارې مشر دلاور فیضانو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که قلم او کاغذ در سره وي نو د خبرونې پروسې برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې دستکش میره در سره ولیکئ. بیا هم خپل شکایتونه را سره شریکي، ازادي راډیو یې تر چارواکو رسوي. ستاسو له مخکنیو پیغامونو مننه کوم او له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب کې مرسته را سره کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
زبط پاتا یا کسر شکنا او زبط پاتا یا کسر شکنا